کړی چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکی اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسیې ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یوه میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د دې په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډه اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداری ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلي چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې له ککړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خپرونه کې افغان رسام اقبال ترنک سره شغیدلیم. د خپل نظر اکاډمیک انزور را پیشنی
د خپل خط په هر حصہ باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حصہ داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جګپوري څېړونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. دی لا افغانانو سره شمنه کوي.
زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه یې سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو.
وانا دیوی ادی زامن وارو یو بل و وشل اوس په دوش ناختو منجورا یو مورکه یو چراغ.
با کانادا که زما مینه افغانستان پنوم نندارتون دا خاخان پا موزیم که پیل شویده. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیسته وي. جزئیات د امید زهیرمل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوې. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوې سره غالۍ ایښودل شوې. تر خوا یې په لږ واټن دویم پوړ ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پوښل شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کېږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانسته وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډېره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. وروسته تر دې چې پروسه ښکل د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمېر هنرمندان له افغانستان ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تره و دغه کارځای و، هنري مرکز یې و. له هغه سره مې کار کړی و نثار ایثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم، هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله، چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلي ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې یې له حقیقت لرې دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلي ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څه وخت مخکې زه کابل کې وم، زما یو چرګ و. دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی، د ده په پښو کې یو چیره تړل شوې وه، دا پرې شوې وه، یعنی اتمن ده پخپله شکولی و، بېرته راغلی و. دوی چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلودی چې ده ځان را خلاص کړی و. بېرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وډ را لوی شوی ده. د د د چیرہ سیما ولید، د د د سیستم سیما ولید، د د پیس می ولید. ما ته ډیر سره د کړ ډیر سره په ډیر د کړ ما ورسې کښ کی زمو ډیرای هغه کسان چې په وطن کې دی خو په د باندې تړل سوي دی، کښ کی دوی د خپل د پخو پړي وش کې یو بیرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څېر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومني سي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي، هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نه شي پوهېدای، او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې، مثلا په داستان کې یا په شعر کې، د سمبول د پیدا کولو له خاطره یوه نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامي کې که تاسو خپله په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم یې سي، حقیقت تورت نه وي وار له واره هم حکم کول شي چې دغه برخه سمبولیک ده او کنه د امغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهېږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لویدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د ده آثار د رنګونو او د شکلونو له لارې له فکري اړخ څخه موږ کولای شو د ده پر هغه مفهوم باندې ورسېږو. بیا که ونه رسېږو موږ باید دی مطالعه کړو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپېژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پوهېږي دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شی ده که نه په معاصرو هنرونو کې. او چې کله دی مطالعه کې د ده ژوند لږ یې د ده ژوند ته ور پام شي، نو دوی به پوه شي چې ده مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تېر کړی دی. دغه سمبولونه چې یې کارولي دي دا یې د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنې په خپله له اثره هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سمبولیک اړخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ده ډېره نسبت عادي تناسب ته اوږده پوزه ده. څوک به څه پوهېږي چې د دې هدف څه ده؟
نه خو دلته باید دی پیکاسو وپېژني دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړي دي او په کوم رنګ یې جوړ کړي دي. بله دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې آثار چې دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی ده رازړیږي، له دې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال زموږ ډېری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور په یاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان د یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دی تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستی شي یا د خپل ژوند مطابق هدف ځینې اخستی شي. بلکې چیرته یو څوک وغواړي چې په دې باندې کره او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره، بیا دی کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته به راوګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پوهیږي چې ما چی شی کار کړی ده. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نورې د طبیعت ښکلاګانې یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنګ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پوهیږي. خو اکاډمیک څخه مې هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوه شي، د خپل خط په هر حس باندې پوه شي. دی چې کله انزورګري کوي د په انزورګري کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک صاحب، د فیسبوک پر پاڼه مو غټ لیکلي دي چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوي دي له پایله تر اوسه؟
ډېر زیات شیبر صاحب، په انزورګري کښې مې دومره ډېر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاوه، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. خو وروسته مې فکر وکړو چې دا کار خو یو کامره هم کولای شي، یعنې یو کامره تر ما ښه عکس اخیستی شي. دا یو انزورګر او د کامرې تر منځ فرق به په چیش کې وي. بیا را ولاړ شوم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کښې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به مې کار کړو سي، هغه ته به مې بېخي خوله نه وه ورکړې، یا به یې خوله بېخي نه وه. بیا له هغه وروسته معاصرو هنرونو ته واوښتم. معاصرو هنرونه چې دي په هغه کښې نو یو مخ د هنر په برخه کښې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په هغه کښې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کښې موږ له هنر څخه کار اخیستی شو، په انځورګري کښې اخیستی شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کښې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو ته الهام درکوي سه رسم وکړي؟
ډېر زیات شیبر صاحب، د شعر په برخه کښې چې ده یعنی زما ډیر تغییر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغسې نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغسې کله زیل ولما ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ما ته یو تصویر راکوي چې له نیکه مرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننې، پابلو پیکاسو اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 22 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وس راکوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه.
دا ازادي رادیوی ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جګپوړې څېړونکی فضل اختر دی. د پدې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د ده په وینا د ده د یوه تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه ښکال د سلواکیا او هنګري ولسمشرانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوښښ کې د میاشتې او کال له مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نومونه لیکل شوي دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
دغه ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بن پوهنتون دی، نونیت کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش همالیا کې تخصص لري، خصوصا د واورو او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایوزای کول وظیفه وته دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د پاره دوی کار کوي. په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمنټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلف شو. نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوه او درې نو اخله تر شپږو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کړی، ته تحقیق پکې د دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې د هغه وی د دوی خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله، سبا نور خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 درشو زیات دي، دقیقه نشم ویلی، خو 15 درشو زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فصلی که شلی او که هر څومره وی چې یو کس لیکلی وي هغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنې چاپوي هغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو په لاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته اوس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې چې پاره کې بوتان دی، هندوستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی پکې نو دومره ملکونو چېړنې د یو کس ته وس کار نه و. نو دې وجه نه دلته ډېر لیکوالان دي. دا مجله نه ده، دا یو ساینسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق دی او یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دې وجه نه ډېر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډېره ده په دې کتاب کې، دا علت دی؟
د افغانستان باره کې چې کوم فصل ما لیکلې دی هغې اولین لیکوال زه یم، بیا زما سره نور پروفیسران دي، ساینس پوهان دي چې هغه مرسره په دې کې شامل دي. دې وجه نه هغه کریډیټ ټول ټیم ته ځي اصلا، خو هغه ابتدا د تحقیق زما وه چې په دې کې مونږ د افغانستان په صورت عموم د افغانستان د ریایي اوضو باندې د اوبو په اړه باندې بحث کړی دی. نو دغه وجه ده چې زما نوم په اول سر کې راغلی دی.
ساینسي مقالې خو عموما کاپی رایټ یې ډېر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي؟
په ټوله کې افغانستان کې د اوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډېر زیات کم شوي یا د نش برابر دي. هغه څوک غواړي دینه استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولی شي، هغه کس چې د اوبو برخه کې پلان ګزاري کوي، څېړنې کوي، د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي. او په دې کې د ضرورت دار افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان ګزاري کېدله، هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل چې ارقام نشته، نو ارقام نشوالی د وجه فرضي شیان به کېدل. دا کومه کوي چې د اوبو په بخش کې کومه پلان ګزاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% اوبه چې راځي هغه د واورو د پوښښ د ویلې کېدو د لارې پر راځي. په دې کې موږ محاسبه کړې دي چې د واورو پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کومو میاشتو کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د واورو په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې بحث شوی دی. په دې کې نو موږ هغه تشبینی کولای شو چې د پلان ګزارۍ لپاره د دغه موادو دغه نتایج زموږ دي د دې نه په پلان ګزارۍ په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ فعلی د محصلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت دا اجازه نه ورکوي چې دغه موادو ته حتی لاسرسی پیدا کړي. دغه وجه نه حاضر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په مفته توګه هغې سره وړیا توګه هغې سره دا مواد شریکم، او کله نور تشریح ته ضرورت ولري خوشحاله به شم چې زه ورسره کومک وکړم په هغې موادو شریکولو کې او د هغې په
په وروستیو کې. د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو په رنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاستئ، مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پې ونه کړي او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بېخي ولې نه، ډېر زیات خوشحاله شم که چېرته د افغانستان په هر پوهنتون کې که پکتیا ده که هرات دی که ننګرهار دی که کونړ دی که لغمان، زمونږ تحقیقات چونکې ټول افغانستان لپاره دی، د افغانستان ټول دریایي حوزې، په بعضو کې کابل دریایي حوزه ده صرف، په بعضو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي. زه هر وخت څلور ساعت آماده یم چې دغه محصلینو سره یو لیکچر واخلم، مثلا یا دوی سره یو سیمینار ورته جوړ کړي، ما دعوت کړي هغوی ته په هر څومره چې زما په وسو توان کې وي، زه غواړم دا مواد سره مفته شریک کړم او غواړم دوی سره څو ساعته بحثونه هم داسې ولرم که دوی احیانا غواړي چې په دغه شانتې ورته مسایلو باندې بحث وکړي. چونکې تحقیق لپاره متاسفانه په تېرو کلونو کې هم اوس هم دولت بودیجه نه لرله، زمونږ افغانستان د یو د فقیرترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړنو لپاره دغه بودیجه ورکړي، دا ډېرې زیاتو پیسو ته ضرورت لري. په دغه صورت کې اگر هغه شی چې زمونږ د وسه کې هغه د موادو شریکونه ده یا دوی سره سیمینارونه ورکول دي او د دوی سره پوهاوی دی، او که دوی غواړي همداسې ورته څېړنه دې وکړي د لیسانس په کچه باندې، لیسانس په کچه باندې یا د ماستري په کچه باندې، زه او زه به کوشش وکړم چې زما نور ملګري هم ساینس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بوم پوهنتون کې هغه دغه اداره کې دي، کوشش به وکړو چې دغه شانتې دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو، دغه مواد ورسره شریک کړو او دا ورته تشریح کړو.
له ښاغلي اختر څخه په مننې. د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو. سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامي تاریخ چاپ کړ. دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړلی دی. د سروش کتاب لورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر پاړه ازادي راډو ته وویل.
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علي احمد جلالي د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کرمی پښتو ته ژباړلې دا کتاب درلس فصل لري چې لومړی فصل د سکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلونه سوي دي غور باندې طالبانو تر لومړي ځل تر اتګه پورې په 1598 صفو کې په ښه کیفیت وزیري سایز کې چاپ شوی ده.
کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزی کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1498، 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کنفرانسونو، ادبي محفلونو، مشاعرو، د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې، د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوی دی. دغه اثر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کال مخکې یو کتاب بی واکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکلی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستي ادبي نظریه موږ ته راوپیژني او پر فیمینیزم مو پوه کړي. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی. فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو نه هغه خوځښت دی چې په لویدیز کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم بحث شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه یې وهلي، تر کومه ورسېد، ټولنې ته یې ګټه څه ده. نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستي کره کتنې په اړه دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستي کره کتنې موخه څه ده؟ نو فیمینیستي کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستي کره کتنه نروکي د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمېري چې د معنا پر برسېرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستي کره کتنې موخه دا وه چې متونو ته د خپلو ښځینانګرونو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بله موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوست او لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوي زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلې دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی او په راتلونکي هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسی ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډېره د ښځو لخوا ویل کېږي، یعنې ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي حکومې د ښځو له لورې ویل شوی دی او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده. بالکل دا هر څه کولای شي او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري. نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هماغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کېږي خو د نجلۍ نه کېږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یو ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تې په ارزښت هم پوهېدلې چې تې ولوله. یعنې د نورې په ارزښت زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو، چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو، نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو. یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مده ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموی او نعیمی غنی شعرونه لرو، خو مخکې تر دې شعرونو د شعر وی ځالې تصور ښکاره کوو. د افغانستان دننه بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبی بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 3م کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د 3م کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړې چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې دا بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلي پیغام کې وویل.
پکتیانا علمی ادبی بهیر هغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز تکي درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بلابل برخې لري، کتاب خودنه، کرکتنه، ادبی یا علمی لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د 2م ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي.
وایي نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکیږي. تیانا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کره کتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډوډې شوې، چې په وروستیو کې دا بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړې دادی
په ګردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور په ادبي بهیرونو کې انجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډیره لږ برخه اخیسته او نن سبا انجونې او مېرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی که لنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی
عجیب لو بد تر منځه د سیلی او چراغ طوفانی شپه ده په خطره کې می کېږده یو څراغ چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ یو څراغ دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل اوس په دوو شناختو منجوره یوه مورکه یو څراغ ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړي چا سره هم وی د یوې مړۍ ډوډۍ او څراغ آبا مانوی په تعلیم به د شمله لوړه کم آبا مانویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ یو څراغ په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ یو څراغ
مینې صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه له دوی مننه د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو لا عبیدې سپوږمۍ څخه په مننې چې دا شعر یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلی
ته خو وې زما زړګي کې ډېره شوی ته خو وې زما زړګي کې ډېره شوی زنو ولې تر کعبې در سره لاړم ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی د جنون تر دایرې در سره لاړم مورې هغه ورځ به هېره نه کړم زه چې مورې هغه ورځ به هېره نه کړم زه چې لوڅې پښې تر هدیرې در سره لاړم ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګی وې ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګی وې د ژوندون له زاویې در سره لاړم وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه تر اخرې ثانیې در سره لاړم زه د مینې کنری تار کې تړلې زه د مینې کنری تار کې تړلې په وړو کې اشاره در سره لاړم ګورا ستړیم د جنگ سول غواړم ګورا ستړیم له جنگ سول غواړم ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم زما یادونه زما خوبونو کې سارې زما یادونه زما خوبونو کې سارې زه له خپلې حافظې در سره لاړم خلک وایي چې تتلې خو زلا هم يم خلق وای چې تتلې خو زلا هم يم په همغه ورځ ادې در سره لاړم تا چې مان د ژوندون حساب غوښتلو تا چې مان د ژوندون حساب غوښتلو زه د خدای تر ادارې در سره لاړم زه مینه ستا پر غږ ومه نو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم ما د مینه کې شیرونه پخوله ما د مینه کې شیرونه پخوله تر آخرې قصیدې در سره لاړم تر آخرې قصیدې در سره لاړم
دا بدې سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو دا ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم په مخه مو شه
بے درد وجنی بے درد